द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سهار مو په خیر دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه غوږی نن د خالی ورځ کال 2013 د ستمبر د میاشتې یو کم دیر شمه نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سهار شپږ په کابل کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسخوتن نهه بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوشیروان کلندر اول غوږ شئ تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته امریکا یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د طالبانو افغان دولت سره خبرو ته کینولو کې د خپل رول ترسره کړي دا خبرې د سویلي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر الیس ویلز یوې نړیوالې خبری ادارې سره د مرکې په وخت کړي او دلته په امریکا کې د ملګرو ملتونو غونډې ته د راغلي د افغانستان چیف ایگزیکټیو یا اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره د امریکا نوې تګلاره د اطمینان وړ ده خو وایي یوازې دغه ستراتیژي په افغانستان کې د ثبات ذریعه نشي ګرځېدلې او د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده د جمعې په ورځ ورته د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د روس او چین خارجه وزیرانو ویناګانې کړې دي او نن د خالی په ورځ به ورته د هند او د پاکستان خارجه وزیران اهم ویناګانې کوي او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د امریکا یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د طالبانو افغان دولت سره خبرو ته کینولو کې د خپل رول ترسره کړي د سویلي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر الیس ویلز یو نړیوالې خبری ادارې سره په مرکه کې د امریکا دا دریځ تکرار کړی دی چې پاکستان کې تروسه ترهګر خوندي ځالې لري او دغه ترهګر افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه هم کوي د امریکایي چارواکي د دې سرګندونو نه یو ورځ وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر تهمینا جنجوا په امریکا کې د میرمن ویل سره د لیدنې په وخت ویلي وو چې پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي د جامع عمل ملاتړ کوي او د افغانستان چیف ایگزیکټیو یا انتظامی مشر عبدالله عبدالله ویلي دي د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره د امریکا نوې تګلاره د اطمینان وړ ده خو وایي یوازې دغه ستراتیژي په افغانستان کې د ثبات ذریعه نشي ګرځېدلې د امریکا غږ سره د یوې خصوصي مرکې په وخت عبدالله عبدالله ویلي دي د سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي کې په خاصه توګه د امریکا ترهګرې ختمېدو پورې پاتې کېدل د ترهګرو پټن ځایونو ته خصوصي پام کول او د سولې لپاره د ډاکټر زلمی خلیلزاد ټاکنه د ثبات لپاره مثبت ګامونه دي خاغلی عبدالله هغه رپورټونه رد کړل چې پکې ویل شوي ګنې امریکا طالبانو څخه خبرو اترو کې د دوو پوځي اډو منلو غوښتنه کړې ده او د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده د جمعې په ورځ د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د روس او چین خارجه وزیرانو ورته ویناګانې کړې دي درې او یایمې عمومي غونډې ته د روس خارجه وزیر سرګی لارو وویل چې ترهګر د شام نه د نړۍ نورو سیمو ته تللی شي خو که چرته هم وي ختموي به د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به هم نن دغه غونډې ته ویناګانې کوي د ملګرو ملتونو د ودانۍ نه بهر د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي کیمپ هم لګولی دی او د خبریالانو د تحفظ نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ وای په ګرد نړۍ کې خبریالانو په جیلونو کې د اچولو شمیره کې بی مثاله زیاتې راغلي دغه اداره وای د کال 2018 تر اخره پورې 222 خبریالان د خپل کار په وخت په زندانونو کې بند کړي شوي دي او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د هیواد د مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف بی آی ته امر کړی دی چې د سپریم کورټ د پاره نامزد شوی جج بریډ کیوانو خلاف د جنسی تیری الزام وسیړي میرمن کریسټین بلازی فورډ الزام لګولی چې خاغلی کیوانو په هغه په هغه د سکول په زمانه کې جنسي تیر کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د وی او ای ډیوا د سارانه خبرونه کې د خبري رپورټونو برخه ده. نیمه غنټه د خبري خبرونه ورسته به د بی بی شیرین خبرونه شروع کیږي. نن به قربانه وی منزه شهید او ناهید سهر اوریدل یې مهروي. او په رپورټونو کې اولنې رپورټ در سره شریکو د امریکا د سویلی ایشیا لپاره د بهرنیو چارو چې کوم مرستیال وزیر د ایلس ویلز هغه خبرې اترې کړې دي. یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی دی چې د طالبانو افغان دولت سره خبرو ته کینولو کې خپل مهم رول ترسره کړي. په دې اړه در سره د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکو. د سویلی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ایلس ویلز یو نړیوالې خبری ادارې سره په مرکه کې یو ځل بیا د امریکا د دریځ تکرار کړی چې پاکستان کې تر اوسه ترهګر خپلې خوندې ازالې لري او دغه ترهګر افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي، ځکه نو پاکستان کې د ترهګرو د خوندې ځالو له منځه وړل ضروري دي. د امریکایي چارواکي د دې څرګندونو نه یوه ورځ وړاندې د پاکستان د بارنو چارو سیکرټر تهمینا جنجوا میرمن ویل سره لیدنه کې ویلي وو چې پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي د جامع عمل ملاتړ کوي. میرمن ایلس ویلز ویلي امریکا یوازې پاکستان کې د ترهګرو د ځالو ختمولو خبره نه کوي، بلکې غواړي چې افغانستان کې هم د ملا فضل الله د ترهګرو ډلو په څیر ورانکاري ډلې له منځه یوړلې شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د اگست په میاشت کې د سویلي ایشیا او افغانستان لپاره په خپل وړاندې کړې تګلارې کې په پاکستان سخت نیوکې کړې وې چې په خپل خورې ترهګرو ته پناه ورکړې ده، خو پاکستان د امریکا دغه تورونه رد کړې دي. مرستیال وزیر زیاده کړې ده چې افغانستان کې د امن ټینګښت د ټولې سیمې په ګټه دی او دغه امن د پاکستان له همکاري پرته نشي ټینګېدلې. د ټرمپ انتظامیه په دې وروستیو کې په پاکستان فشار اچولې چې د طالبانو د افغان دولت سره د سولې د خبرو په لړ کې خپل رول ولوبوي. په دغه خبرو کې د پرمختیا نه کېدو په سر امریکا د پاکستان پوځي امداد هم درولې دي. ایلس ویلز وویل امریکا د پردې شاته پټ جنگونه ختمول غواړي او دا هله کېدلی شي چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله د سارنې او کنټرول نظام نور هم پیاوړی کړي شي. پاکستان نږدې دوه کاله وړاندې د افغانستان سره په پوله د پولې انتظام یا ازغن تار لګول پیل کړ. پاکستان وایي چې دا یقیني کوي چې بې له ویزې څوک پاکستان ته رانشي او یو کال وړاندې په دې پریکړه عمل پیل شوی دی. پاکستان د افغانستان سره په پوله په سیمو ازغن تار لګوي او پوز وای د روان کال تر اخیره پورې به د پولې په حساسه برخو به د ازغن تار لګولو عمل مکمل کړي شي. بلومبرګ خبری ادارې تیره میاشت خبر ورکړی وو چې پاکستان د افغانستان سره د ډیورنډ په لانجمنه پوله 6000 نور پوځیان هم په ځای کوي. ایلس ویل خبری ادارې سره د مرکې په وخت ویلي دي چې د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریزې اړیکې د سیمې لپاره د اهمیت وړ دي او ویلې دي پاکستان او افغانستان هم باید خپلو کې اقتصادي اړیکې نور مضبوطی کړي. ګرانو اوردونکو د افغانستان چیف اگزیکټیو یا اجرایي رئیس د امریکا په سفر باندې ملګرو ملتونو عمومي غونډې لپاره دلته موجود دی. د امریکا غک سره د یو خصوصي مرکې په وخت باندې هغه رپورټونه رد کړي دي چې پکې ویل شوی وو چې امریکا د طالبانو څخه د خبرو اترو په وخت باندې غوښتنه کړې و چې دوه پوځي اډې دي ورسره ومني. د دې نه علاوه عبدالله عبدالله وایي چې د سویلي ایشیا لپاره د امریکا کومه نوې ستراتیژي ده هغه ډیره ښه ده، خو یوازې دغه ستراتیژي په افغانستان کې د ثبات ذریعه نشي جوړېدی. دغه خصوصي مرکه درته وړاندې کوو.
دوی چې هغه ستراتیژي چې دوی اعلان کړې دي چې د دوی شتون په افغانستان پر شرایط باندې تللی دي. یو علت دی چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک استقبال ځینې وکړ. دا ستراتیژي نه دا و چې هغه پخوانی ستراتیژي چې و کال په کال اطمینان نه و چې بیا یو کال وروسته څه کیږي. دا یو ښه تصمیم و د متحده ایالاتو د ادارې لخوا. نور اړخی هم لري لکه چې لکه د تروریستانو پټن ځایونو ته توجه کول، سیمه ییز بڼه د قضیې ته توجه کول. اوس چې د سولې دپاره استازي هم مشخص شوې ده د متحده ایالاتو د حکومت او ادارې لخوا، دا هم یو ښه اقدام ده. خوب نظرونه که توقع دا وي چې یوازې د متحده ایالاتو د استراتیژي پر بنا ټول مشکلات د افغانستان حل کیږي، یو برخی مشته مربوط دي، یو برخی بیا په منطقې تړلي مسایل دي. خو د دوی حمایت، د دوی د ملاتړ، خصوصا زموږ او تاسو د دفاعي او امنیتي ځواکونو څخه یو اساسي مسله.
تاسو د کال د نوي استازي یادونه وکړه، د زلمی خلیلزاد شبه مخکې مو سره ملاقات درلود. فکر کوي چې خلیلزاد به طالبان د سولې میز ته راکش کړي؟
سیمې سره ښه شناخت لري خلیلزاد صاحب، او افغانستان سره خو بالکل آشنایی لري، او دلته هم اداره د امریکې په اداره کې د نفوس خاوند سره دی. خو کوششونه د سولې یوازې د یو خوا پورې تللی نه دي، که طالبان د دغه موقع نه استفاده وکړي او د سولې په خاطر خپل نیت وښیي، دا به یو فرصت وي افغانستان ته. او که خدای نخواسته هغوی پر جګړه ټینګار وکړي او لکه پخوا غوندې مذاکرات د حکومت سره مذاکرات آمادگی ونه لري، بیا دا بله مسئله ده. خو زه فکر کوم چې د محترم خلیلزاد تعین پر دغه سمت یو مثبت ګام.
تاسو په غونډه کې دې پوښتنې ته اشاره وکړه، ولې لږ څه وضاحت نه و؟ زه غواړم چې دلته لږ څه واضح ډول ورته اشاره وکړي. ځینې وایي چې تاسې دا ځلې د 2019 کال په انتخاباتي ټکټ کې راځئ له ولسمشر غني سره او په انتخاباتو کې درېږئ. آیا کله مو له ولسمشر غني سره د انتخاباتو بحث کړی دی چې راشي یو ځل؟
بحث شوی دی پکې، خو ما هېڅکله هم دا نه ده ویلي چې په دغه طریقې چې تاسو وویل په دغه طریقه زموږ انتخابات خواته. خود ما دا ژمنه هم ما سره شته چې د ملي یووالي د حکومت په استحکام او تر ختم د دوره چې تر انتخابات پورې دي زه همکاریم رئیس جمهور سره، او کوشش مشترک، ګډ کوشش او مشترک کوشش مو په دایي چې په دغه پاتې وخت کې هم که خدای وکړي یو خدمت خلکو ته وشي.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو، او د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د حال نه به مو خبرو. دغه مشران ورته بیناګانې کوي د وی او ای ډیوا همکار او خبریال وکیل خان په نیویارک ښار کې موجود دی، وروسته حال به ته اخلو. وکیل خان په خیر علی. وکیل خان څنګه؟ نن خو هم عمومي غونډه لا روانه ده، نو نن کوم اهمي ویناګانې شوې دي او ستاسو په فکر باندې دا سي د مشر سه یو اهم خبره اوریدونکو سره پکې ورسره هم شریک کړي، اوریدونکو ته لیک خبر کې
ضرور نوشروان صاحب. نن نږدې د څلوېښتو هیوادونو مشرانو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې درې ایم یعنی کلیزې غونډې ته وینا کړې ده. په دغه کې د چین خارجه وزیر وینګ یی وینا ده، دغه شانتې د روس د خارجه وزیر سرګی لاروف او دغه شانتې د عراق د خارجه وزیر وینا ده او ورسره د ملیشیا د وزیر اعظم وینا ده. که په دغه کې مونږ د چین د خارجه وزیر وینا ته راشو نو هغه وینا شروع د خپلې وینا د دین او د ملګرو ملتونو په اهمیت باندې او وی ویل چې دا ملګري ملتونه دي ته کوم فنډینګ کیږي نو دا د دې لپاره کیږي چې د خلکو په کار راشي نه چې بیا د دې وروستو خلک یوازې فیصلې کوي. د هغه اشاره امریکا اړخ ته وه. ده وویل چې نړۍ کله په کړکیچ کې وه مسله کې وه نو چین په هغې کې مرسته کړې ده. ده وویل چې د وړو هیوادونو د خودمختاري احترام کول پکار دي. د ایران نیوکلیي پروګرام په اړه باندې د خبرې وکړې. د دې سره سم د فلسطین او د اسرائیل د شخړې په اړه هم د خبرې اترې وکړې. وویل چې چین به په دغه کې خپل رول لوبوي او دا د یو ریاست نه د دوو جلا جلا ریاستونو مسله ده او په دې کې به چین خپل رول لوبوي. په میانمار کې روان د کړکیچ مسلې په اړه د روهینګیا مسلمانانو چې کوم په دا وخت په یو لس لکه په بنگلاديش کې کډوال دي دا غي ذکر هم کوو. د انټرنیټ د لارې چې کومه ترهاګري خوريږي دا غي د مخنیوي لپاره د آزاد تجارت په اړه هم دوی ویل چې چین په دغه کې خپل رول لوبوي او ویل چې په درآمدادو او برآمدادو باندې چې کوم یا د اکسپورت امپورت باندې چې کوم ټیکسونه یا ټیرفس لګولي کیږي یا پاره کې د W2 چې کوم WTO د ورلد ټریډ ارګنایزیشن یا د نړیوال د تجارت تنظیم چې کوم موایدی دی هغه پر دې ساتو او د ټیکسونو هغه پاره کې په دې زیاتولو تبه نه پریږدي چې د آزاد تجارت باندې چین دی اعتبار لري. د دې سره سم د روس د خارجه وزیر سرګی لاروف خبرو ته کرا شو نو هغه هم په خپل خبرو کې وویل چې دا وحال د نړۍ یو شمېر هوادونو اړیکې د کړکیش کار دي ورسره دا هم ویل چې ته هم دغه خبرې ته اشاره کړې چې ځنې فیصله چې کوم ګډ باندې شوی دی اغه بیا رستو دا غینه کامونه رستو شوی دی اشاره هم امریکای اړخ ته چې یو ورخي د فیصلې کې یو دا ویل چې ورخي د فیصلې سیاسي ګټو باندې نه پریوزي. دا هم د موسمي بدلون د شام د مسلې د اسرائیل فلسطین د مسلې او بیا په خصوصي توګه د شمالي کوریا سویډي کوریا ترمنځ کوم خبرې ترې پیل شوی دا غي ستاینه هم
وکیل خان د هندو د پاکستان مشران به ویناګانې کله کوي.
د هند خارجه وزیر او دغه شانت د پاکستان خارجه وزیر نن د خالی پرواز د ملګرو ملتونو د غونډې ته وینا کوي. دومړی وینا به د هند خارجه وزیر کوي بیا وروسته د ماسپخینې دوه بجو ټیم کې د واشنگتن نیویارک په وخت باندې کوم چې په پاکستان کې یو لس بجې وي او په افغانستان کې بلس نیوی بجې وي دغه وینا به پیل کوي. دا خبرې په داسې حال باندې کیږي چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې د کړکیچ ښکار دي د تاوتریخوالي ښکار دي او په وروستو کې کوم بیانونه راتلل چې دوه خارجه وزیران به یو بل سره ملاقات کوي. بیا د هند خوا دغه خبرونه په شاکې دل وروستو دغه اړیکې نور هم د توتري خواري ښکار شوې دي. هند دریز لري چې پاکستان کې اوس هم هغه ترهاګر موجود دي کوم چې په هندي خورا او بیا دغه شانت د هند ولکې لاندې کشمیر کې خپل فعالیتونه کوي د ترهاګرۍ کارونه کوي تر څو چې دغه قانوني او دریز لري تر هغه باندې د پاکستان سره خبرې ته نه کوي. یو خبره کوم چې تیر ورځ د سارک د یعنی د سویلی ایشیا د هیوادونو د همکارۍ تنظیم یو غونډه د نیپال د خارجه وزیر په مشرۍ کې کېدله. کله چې د پاکستان خارجه وزیر هغه ته خپل وینا پیل کړل نو د هند خارجه وزیر د هغه نه پاتېدله او ووتله.
وکیل خان صاحب دغه د کې احتجاجونه هم روان دي د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم نو په دغه ملکونه کې لند ټکو کې کوزنګ اوردون کې په خبر کې
ضرور بالکل د څنګه چې تاسو ذکر وکړو د پی ټی ایم د غړو په نیویار کې د جاج د تیر ورځې نه پیل شوی دی او سبا یعنی په اوبه خنن د خالی پر ورځ هم هغوی په لویه کچه باندې احتجاج را بلل. دغه احتجاج مشري کوونکي نجیب کاکړ وایي چې په لوی شمېر کې پښتانه راضي دلته او احتجاج به کوي نن دا په هغه وخت باندې کوي کله چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو غونډه ته وینا کوي. دوی وایي چې دوی خپل ریکارډ نړیوالو مشرانو ته ریکارډ کوي چې په پاکستان کې د پاکستان په پښتنه سیمه کې پښتنو سره کوم زور زیاتی روان دی. دوی مشران دې ته کیږي دغه شانتي په زور باندې لا درکه کیږي دغه پردت به بینن غږ پورته کوي په نیویارک کې.
ډیره مننه وکیل خان.
مننه انو شروان صاحب.
د خبريالانو د تحفظ نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست وای په ګردنړی کې د خبريالانو په جیلونو کې دا چولو شمیره بے مثال زیاته شوې ده. په دې اړه باندې را سره د وایس اف امریکا یو رپورت د ډیو همکار بختور شاه شریکوي.
تیر کال ترکی، چین او مصر د نړۍ په هغو هیوادونو کې په لومړیو شمیرو کې وو چرته چې تر ټولو زیات خبریالان په جیلونو کې بندي وو. د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی تر مخه تیر کال په ترکی کې تر ټولو زیات 3 په چین کې 1 او په مصر کې 40 خبریالان له خپل کار د لاسه په جیلونو کې بند وو. د جمعې په ورځ د صحافت د ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو یوې دستوري ته د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی یو مشر جوئل سیمن ویلی نړیوالې ټولنې له د صحافیانو سره د زور زیاتی په ضد غږ پورته کول په کار دي چې په کومو هیوادونو کې خبریالان زورول کیږي په کار ده چې هغه نړۍ ته ښکاره کړی شي.
The jailing of journalists is a brutal form of censorship that is having a profound impact.
The خبریالانو په جیلونو کې اچول د صحافت په ازادۍ د بندیز یا سنسرشپ تر ټولو بد شکل دی چې په نړۍ کې د معلوماتو په خورېدلو ډېر بد اثر غورځوي.
د زور زیاتی یو پیښه په برما کې د رایټرز د خبریالانو وا لون او کیا سوی سره شوې وه. دا خبریالان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د برما راکین صوبې په اندین کلی کې د روهینګیا د مسلمانانو سړو او هلکانو د قتلان د پلټنو په وخت د برما پوز د یوې چاپی په وخت نیولی وو. د برطانیې وکیله عمل کلونی د دای خبریالانو وکالت کوي، وایي د برما حکومت نه غواړي چې د روهینګیا د مسلمانانو د قتلان کیسې نړۍ ته برسیره شي، نو ځکه په راکین صوبه کې بې پلوه خبریالان رانیسي.
The police planted government documents on the journalists while other officers lay in wait outside to arrest them. The journalists were arrested and were then prosecuted. پولیسو دغه
خبریالانو ته حکومتي دستاویز کېښودل او نورو پولیسو هغوی په دغه کار ونیول، نو بیا په عدالت کې د هغوی سزا یقیني وه.
دغه دواړه خبریالانو ته د برما د حکومت خفیه اسناد برسیره کولو په جرم کې 9 د بند سزا ورکړی شوې. د رایټرز مشر سټیفن ایډلر وای دا په برما کې نورو خبریالانو ته یو بوګنونکی پیغام ورکوي. په امریکا کې د بې پولي خبریالانو د تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز مارګس ایون ویلی د خبریالانو په ضد کرکه په نړیواله کچه زیاتیږي او دا یوازې په سخت دریځه پوځي هیوادونو پورې اړه نه لري.
We are seeing democratically elected regimes also attack the press more and more frequently.
منګولیدل چې په جمهوریت ډول منتخب شوی حکومتونه هم وخت په وخت د صحافت په ازادۍ قدغنونه لګوي، ځکه منګه چې چرته هم دغه زیاتې وینو دا غي مخنیوي بکوو. په امریکا کې صدر ترامپ تخپل ځان او خپل انتظامی په ضد منفي خبرونو ته اکثر فیک نیوز یا درو خبرونه وای او د هغه پلویان اکثر خبریالانو سره تشدد هم کوي. د خبریالانو د تحفظ نړیوال تنظیم سی پی جی وای د جون په میاشت کې په میریلند ریاست کې 15 خبریالان په خپل دفتر کې وجلې شوی وو او سکال 3 خبریالان په امریکا کې نیول شوی، ول تیر کال په امریکا کې په جیل کې د بندي خبریالانو شمیره 30 شوه، چې داسې ښکاري د خبریالانو سره روان زور زیاتی یوازې په غیر جمهوری ریاستونو کې نه بلکې د امریکا په څیر یو آزاد او جمهوری هیواد کې هم کیږي، چې یو د اندېښنې وړ خبره ده.
په شمالي وزیرستان کې سرور کال وړاندې پوځي عملیاتو وروسته په دغه ځای کې د شوال سیمه کې د چلغوزې فصل نه زمیندارانو ایس ګټه نه ده پورته کړې. عدنان بیٹھنی پی رپورٹ را کړی.
د شمالي وزیرستان شوال سیمه اوسیدونکي وایي څلور کلن ضربې عذاب پوځي عملیات وروسته یې له تېرو څلورو کلو راسې په سیمه کښې څلغوزي یا زړغوزي فصل نه دی اخیستی، چې له وجې د ارباو روپۍ تاوان سره مخامخ دي. شوال سیمه خلک د ضربې عذاب پوځي عملیاتو له امله خپل کورونه په پرېښولو مجبوره شوي وو او تر دې مهاله یې واپسي نه ده شوې، او دا مهال هم دوی له خپلو کورونو څخه لرې وریا خپلو خپلوانو کرایه په کورونو او کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. زړغوزي نه یوازې د شمالي وزیرستان شوال سیمې بلکې د جنوبي وزیرستان تر څنګ نیمه قبایلي سیمې ترازندې هم انتهایي نایاب فصل دی چې په قدرتي کچه پیدا کیږي او کروندګر ترې هر کال د اطمینان وړ ګټې ترلاسه کوي. په شوال سیمه کې د پیدا کیدونکي زړغوزو نه عمدن کره شمیره نه ده معلومه، خو د شوال سیمې یو کروندګر خوبان ګل وایي په شوال سیمه کې 4000 نه زیاتې کورنۍ دي او د چلغوزي نه د یوې کورنۍ د کال ګټه 10 لکه نه تر 6 لکه روپۍ ده. د خوبانګل په خبره د تیرو دریو کلونو پرتلا سږ کال هم دوی سیمې درندې پرېښول شوي چې دغه د چلغوزي فصل سنبال کړی وای. خوبانګل دا مهال په بنو سیمه کې د کډوالۍ ژوند تیروي او د زړغوزو فصل اخستو لپاره سیمې ته ستون شوی و. دې مهال پرې څه تیر شوي دوی ډیوه ته چې داسې برسېره کوي
څلور ګڼټې د خوب امید باندې څلور شپې په لار کې ولګاوې چې انټري مو نه دي شوي که نه ډېر تکلیف ته ملاو شي او آج چې لوړ چې کیم بیا کې غری نه وي که نه اتیا پرېښولې نه خالي غری نه ته ور پرېښولې که نه پاکې غټې ونه شول ډېر شوم وکړې او په دا کې مټک مو وکړ آهر نه کیس کړو چې دا هیڅ اجازات نه شته خپلې موسمونو دپاره نه چې دا مې خپل باغونه دي خپلې مزدوري وکړي که نه دا ځکه وي نارو شي کوي په ژوله لاړې ډېر تکلیف وي چې خپل مزدورکار خارجي که نه ده یاره چې دا خو د لس لکه نه ارغون سه تقریبا د پچاس ساټه لکه دا سهار سړي ته په کور په کور باندې خالته ملاو
شي د یوې اندازې تر مخه په شوال سیمه کې د عربو روپۍ څلغوزه پیدا کیږي. په وروستیو کې د پوځ ویار میجر جنرال آصف غفور ویلي وو د شوال څلغوزي په دینه وړاندې وسله والو طالبانو خرڅول او وسلې به پرې اخستې خو ویلي وو په سیمه کې پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلغوزه د طالبانو وسله والو څخه د سیمې عامو خلکو ته بیرته سپارل شوې ده. خو د دغې خبرې په ځواب کې به د سیمې یو بل اوسېدونکی شاکر ګربز وایي تر دې مهاله دوی خپلې علاقو ته واپسي نه ده شوې او نه دغه څلغوزه عام خلکو ته سپارل شوې چې دوی څه ګټې ترلاسه کړې وي. شاکر ګربز په خبره چې په فوري طور دغه کډوال خپلو علاقو ته بیرته ستانه کړی شي چې له دغه قدرتي ګټو نه دوی مالي معاونت ترلاسه کړي.
ګورا جی تر عملیاتو نه یا پرشن نه اول خو چلغوزا په علاقه کې د عامو خلکو د آمدن یوه بهتري نظریه وه. په شوال کې خو یوازې فوزیان دي یا ملشه ول ځواکونه دي نو عام ولس هلته ورغلی نه دی او نه عام ولس ته څلور کاله کېږي چې عام ولس نه هلته چلغوزي کړي دي نه حاصل کړي دي نو مونږ نه شو ویلای چې دغه چلغوزا چاته سپرل شوې ده او کله سپرل شوې ده.
یاد دی چې د سیمو خلکو تیر کال د ملک اعلی حکومتي چارواکو پولیټیکل ایجنټ جی او سی کمشنر بنو گورنر خیبر پښتونخوا کور کمانډر او د ملک صدر اعظم ته یو خواست لیږلی وو چې پکشي غوښتلی وو چلغوزه ټول کال د دوی د آمدن یوازنۍ زیرمه ده او دوی ته چې دغه فصل ته د اخستو رسایي نه ورکړل کیږي نو دوی ته د اربو روپۍ تاوان اوړي. د هغې وخت پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی ډیوا ته ویلي وو د خواست وروسته د سیمې خلکو ته د چلغوزې فصل سنبالولو اجازه ورکړي خو ویلي وو د لارې د پرانستو اجازه د دوی په واک کې نه ده. یړ دی وی چې شوال سیمه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 80 کیلومتر لري سویل ویدیز او افغان پولې ته په څیرمه ځخته پرته علاقه ده او په تیر شوي وختونو کې د وسله والو طالبانو پیاوړې او خوندي ځاله شمارلې کېده. عدنان بیټنی ډیوا شمالي وزیرستان.
اوس درته وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
عبدالله احمد عبدالله په کال 1998 کې دار السلام تنزانیا او نیروبی کې د امریکې په سفارتخانو کې د بمونو خلاصولو د ترهګر واقعاتو دپاره امریکې ته مطلوب مفرور دی. دی په کال 1983 کې په مصر کې زیږیدلی دی. تورې سترګې او تورې ویښته دي. په لاندې ښی شونډه د زخې نشان دی. دی د ابو محمد المصري په نوم هم یادیږي. عبدالله د القاعده د مالیاتو افسر دوی له د پیسو ټکو رسولو سهولتکار او د القاعده د عملیاتو منصوبه ساز هم پاتې شوی دی. په کال 1998 کې امریکانو سفارتخانو باندې شوو حملو کې په سوونو خلک وجلې شوي وو او په زرګونو جوبل شوي وو چې زیات پکې د کینیا او د تنزانیا اوسیدونکي وو. 12 امریکانیان هم په دغو پیښو کې وجلې شوي وو. د دې او د نورو واقعاتو په سر عبدالله باندې د قتل او د نورو جرمونو تورونه لګولې شوي دي. دی او د سفارتخانو په واقعاتو کې د سره سم تورن د بل ملګری د القاعده سیف العادل د بمونو خلاصولو نه پس د ایران د انقلابی اسلامي ګارډ په حفاظت کې ایران ته بوتلې شوي دي. د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د عبدالله په باره کې د معلوماتو په ورکولو د 10 ملیون ډالرو انعام ایښودی شوی دی. امریکا د ټولو معلوماتو د پوره پوره پلټنو کولو تسلی ورکوي او دا چې مخبران به چاته نه ښکاره کوي. که ضروري شوه نو امریکا د مخبرانو بل خوا بوتلو ته هم تیاره ده. که چا سره د دې تن په باره کې څه معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.